ګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنئ. زه فریده هوټ سیفیم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید په اړه خپل کلنۍ راپور وړاندې کړو او پترس کې ویلي چې لپسګرانو به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د پاکستان په صوبه سرحد کې د باډې په سیمه کې د مخالفو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د ګوډي اچار اونیس پروګرام کله کور هم مهیروي خو تر هر څه د مخه خبرونه لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لغمان نننی ځانوجن کې حمله چې دغه هیوا د ملي امنیت د ادارې مرستيال عبد الله لغمانی په ګډون ډېر وشتنه پکې وژل شو او غندله. د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیه د کابل شاهان ورسپانې د چلون کې صدیق الله ساحل چې افغان دولت نیولې دی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په نړیوالو خبرونو کې باوري د پاکستان د دینی چارو وزیر نن په اسلام آباد کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شو او ډرایور یې وژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لغمان نننی ځانوجن کې حمله چې دغه هیوا د ملي امنیت د ادارې مرستيال عبد الله لغمانی په ګډون ډېر وشتنه پکې وژل شو او په لسګونو نور چې اکثره ملکی خلک دي ټپین شول و غندله. په دغه حمله کې د لغمان د ولایتي شورا رئیس عبد الدین عبدالرحیم زای، اجرایی رئیس محمد کریم او د حج او اوقاف او پخوانی رئیس مولوی شفیع الله وسیق هم شامل دي. جمهور رئیس حامد کرزی په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې حمله د افغانستان د دښمنانو او رستانو کار بللی. د لغمان چرواکی وای حمله سهار لسنیم بجې روس لهغه په عبد الله لغمانی وشو چې نو وړي له خلکو سره لیدو ورسته په یو جماعت نه په موټر کې بهر ووت. د لغمان والی لطف الله مشال په یو خبری کانفرنس کې ویل په حمله کې درویش کسان وژل شوی او 15 درش نور ټپیاندی. بلخو د لغمان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس وای روغتونونو ته 14 مړی او 45 ټپیان رسول شوی دی. راپورونه وایي چې نن لغرمی وروسته په د خوست ګردیز پر لوی لار د علي خیلو په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر اکمالاتي کاروان د سړک د غاړې بمی چودنه شوه. د پکتیا د وزی ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران وایي په چودنه کې د اکمالاتي کاروان درې ساتونکي ټپیاندي. ذبیح الله مجاهد سیزان د طالبانو ویان بولي په حمله کې د شپږو ساتونکو د وژلو ادعا کوي. بلخوا د کونړ د امنی قمندان ملپاسوال خلیل الله زیایی وایي چې دغه ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د یو شخصي امنیتي کمپنۍ په موټر چودنه شوې او 15 تنه پکې وژل شوې دي. ملګری ملتونه وایي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کار په سلو کې 22 کم سوی دی. دا سازمان وایي د کموالي یو علت د نشئی موادو د بیې ټیټېدل او نورو کروندو ته د بزګرانو مخه کول دي. ملګری ملتونه وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو کار ښه کم شوی دی او د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار بزګرانو په شمیر کې 8 لکه کموالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو ادارې په خپل کلنی راپور کې چینن خپور شو کړی ده. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه د پولیسو لخوا د کابل شاهان په نوم د یوې ورسپاڼې د امتیاز څښتن صدیق الله ساحل نیول غندلې دي. دغه اتحادیه په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي دي چې نوموړی په دې وروستیو کې د یو مطلب د خپرېدو په اړه د ولسي جرګې د شکایت په اساس د لوی څارنوالۍ په امر نیول شوی دی. د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادیې رئیس عبدالحمید مبارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت نه وغوښتل چې د صدیق الله ساحل په خوشي کېدو کې ژر ترجره اقدام وکړي. تر اوسه پورې د لوی څارنوالۍ او ملي شورا چارواکو د ساحل د نیول کېدو په اړه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. دا د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
له پاکستان رسیدلی راپورونه وایي چې د هیواد دینی او مذهبي چارو وزیر نن په داسې حال کې ټپي او ډرایور ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټر د حرکت په مهال ډزې وشوې. پولیس وایي پر حامد سعید کاظمي د حمله په اسلام آباد کې د هغه دفتر ته نږدې وشوه. کاظمي پر سخت دریځو وسلوالو چې په پاکستان کې د ګڼو حملو مسؤول بلل کېږي انتقاد کوو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ګارد مشر په خوانی ولسمشر محمد خاتمی په دې تورن کړ چې هڅه کوي د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهی دریز کمزوري کړي. د فارس خبری آژانس د محمد علي جعفری له قوله وایي چې خاتمی په 13 فبروري میاشت کې ویلي و چې احمد نژاد انتخابات وبایلي نو خامنهی عملا خپل واک له لاسه ورکوي. خاتمی وروسته له هغه چې مخالفو کاندیدانو په انتخاباتو کې د احمدی نژاد په ګټه د پراخو سرغړونو تور ولګاوه د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه وکړه. تمه ده چې د ایران پارلمان بلند د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد کابینه تصویب کړي. پارلمان د تېرې یکشنبې بیل ورځې راهیسې د کابینې په 22 وزیرانو بحثونه کوي. له وکیلانو سره اندېښنې دي چې د استخباراتو د پیشنهاد شوي وزیر حیدر مصلحي په شمول ځینې وزیران د څوکۍ وړتیا نه لري. د پارلمان رایه به د جون د میاشتې له انتخاباتو وروسته د احمدی نژاد قدرت لپاره یو ازمیښت هم وي. څلور کاله وړاندې د احمدی نژاد په لومړۍ دورې کې پارلمان د هغه د کابینې څلور وزیران رد کړي وو. که چیرې پارلمان د کابینې کوم وزیر رد کړي، نو جمهور رئیس باید چې د دریو میاشتو په موده کې د هغه په ځای بل کس وړاندې کړي. د نړۍ ستر شپږ طاقتونه نن په جرمني کې جرګه کیږي او د ایران د هستوي پروګرام په اړه بحث وکړي. د فرانکفورت له ښاره بهر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو او جرمني د استازو دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د ایران د هستوي پروګرام مشر وویل. تهران د هستوي لانجې پر سر د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو او خبرو لپاره نوي وړاندیزونه برابر کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د هستوي پروګرام د مشر سعید جلیلي د وړاندیزونو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو هر ډول وړاندیز به په پوره جدیت او د متقابل احترام پر روحیې مطالعه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل یوازې ډیپلوماسي کولی شي د ایران د هستوي پروګرام لانجه حل کړي، نه د دې هیواد ګوښه کول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ایران ته د روانې سوي میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې د خبرو د غوښتنې په اړه د ځواب ووایي او که نه نو اقتصادي بندیزونه به پرې ولګول شي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازی جورج میچل نن په واشنگتن کې له دوو اسرائیلي چارواکو سره ګوري او ورڅخه به وغواړي چې د یهودانو د میزایونو جوړول د بند کړي. میچل تېره اونۍ په لندن کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې په مهال هم له هغه څخه د میزایونو د جوړولو د بندولو غوښتنه کړې وه. نتنیاهو وایي دا میزایونه د خپلو خلکو د طبیعي ودې په مقصد جوړوي. اسرائیل غواړي د سولې په وروستي تړون کې دا میزایونه خپل کړي. فلسطینیان وایي چې د سولې د خبرو له پیل کېدو مخکې باید د یهودانو د میزایونو جوړول بیخي بند شي. خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. یوې عراقي محکمې نن د امنیتي ځواکونو هغه څلور غړي په اعدام محکوم کړل چې له یوه بانکه د میلیونونو ډالرو په غلا کې لاس درلود. دغه غلا چې د جولای په میاشت کې په بغداد کې وشوه، اته ساتونکي پکې ووژل شول. د دې پېښې څېړونکو ویلي چې د غلا شوو پیسو ډېره برخه بیرته موندل شوې. دا پیسې د هغې ورځپاڼې په دفتر کې پټې ایښودل شوې وې چې د عراق د ولسمشر مرستیال عادل عبدالمهدي مالک دی. د عادل مهدي دوه پخواني ساتونکي هم د تورنو کسانو په ډله کې شامل دي. څلور تنه په غیابت کې محاکمه کیږي. د ګرجستان د بیلتون غوښتونکي جمهوریت ابخازیا مشر نن وویل چې اردو ته یې امر ورکړی چې د ګرجستان هر هغه بیړۍ له منځه یوسي چې سیمه ییزو اوبو ته یې داخلیږي. سرګی بکاپاش انترفاکس خبری آژانس ته وویل دغه اقدام د ګرجستان د دریایي غلاو د اعمالو په ځواب کې کړی دی. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ګرجستان د هغې ترکي کشتۍ کپتان ته د 40 کالو بند سزا ورکړه چې د دې هیواد لخوا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو سره سره یې هڅه کوله ابخازیا ته د سون مواد انتقال کړي. او د وینیز د فلمونو شپږ شپېتم فستیوال چې د نړۍ تر ټولو زوړ فستیوال دی نن پرانستل کیږي. سکال درویشت فلمونه د طلایي زمري یا ګولډن لاین جایزې د ګټلو لپاره سره رقابت کوي. دغه فستیوال چې د سپتمبر تر 12 نیټې به دوام کوي، په وروستیو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د یوې ایټالوي فلم په ښودلو سره پرانستل کیږي. د باریا په نامه دغه فلم چې د اوسکار د جایزې ګټونکي ډایرکټر جوسفی تورناتوري جوړ کړی، د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې په سیسیلیا کې د تورناتور د لرغوني کوچني ښار ژوند تمثیلوي. په دې فستیوال کې به د امریکایي ډایرکټر میچل مور وروستی مستند فلم چې کپیټالیزم نومیږي هم نندارې ته وړاندې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. خبرونه کې اوري ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید په اړه خپل کلنۍ راپور وړاندې کړو، ویل چې له بزګرانو به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان حکومت وایي له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو او سولې ستراتیژي نه ده بدله کړې. د صوبه سرحد په باډي کې د مخالفو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د روژې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او 19 پروګرامونه د ګوډي اچار او کلیکور هم مه هېروئ. د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزارت او په دغه برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې څنګ نن په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل کلنې راپور وړاندې کړ. د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر په دغه برخه کې د زینو لاستراوړو د یادولو ترڅنګ په نړیوالې ټولنې د لامرستې غږ وکړ. دغه شان د ملګرو ملتونو د ادارې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د څنګ مشر ماریا کوستا وویل چې دغه اداره به د افغانستان ستان لبسګرانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نور له کابل څخه د اجمل تورمن پر راپور کې اوري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر وویل چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت په برخه کې په سلو کې 22 او د مخدره موادو د تولید په برخه کې په سلو کې 10 کموالی راغلی دی. جنرال خدایداد چې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ادارې د مخدره موادو پر ضد د څانګې د مشر ماریا کوستا سره په کابل کې په یوې ګډې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې تیر کال د مخدره موادو تولید په افغانستان کې 1500 ټنو ته رسیدلی و چې سږ کال دغه رقم 6900 ټنو ته راښکته شوه دی. خاغلی خدای دا دغه شنو ویل چې دغه ولایتونو په شمیر کې چې هلته د کوکنارو کښت صفر شوی دی هم بدلون راغلی او شمیر یې له 30 ته پورته شوی دی. دی وایي په 20 ولایتونو کې د کوکنارو کار صفر شوی دی او په 22 د کوکنارو په کښت کې کمښت راغلی دی چې دا هم د افغانستان او مرستندوی هیوادونو لپاره د ویاړ ځای دی. هغه ولایتونه چې صفر شوي کاپیسا، فاریاب او بغلان ولایتونه دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر وویل چې په هلمند ولایت کې چې یو نارام ولایت دی هم د کوکنارو په کښت کې په 30 کمښت راغلی دی. نوموړي دغه شان وویل چې په هرات، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت په برخه کې د پام وړ بدلون تر سترګو شوی دی. ښاغلي خدایداد له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې له دغه وزارت سره مرسته وکړي. دغه شان د ملګرو ملتونو د ادارې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر ماریا کوستا د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې په دغه هیواد کې د وروستیو لاسته راوړنو نه د هرکلي په ترڅ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو هڅې وستای دي. وی ویل دای وی وسته مخدره موادو هر کارګر او قاچاق کوونکی په دې پوهیږي چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې به دوی له خطر سره مخ وي. نور نو بخنه نشته او دوی پوهیږي چې د دغه عمل د ترسره کولو وروسته به له دوی سره قانوني چلند کیږي. خغلی کوستا دغه شان وویل چې دای د افغانستان په دولت کې د فساد د شتون د عمله اندېښمن دی ځکه تر ډیره لیدل شوي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکی له حبس خوشي شوي دي او یا هم ورته د تیښتې اسانتیا برابره شوې ده. د چارو کار پوهان هم دې ټکي ته په انتقاد سره وایي چې د افغان دولت یو شمېر لوړ رتبه چارواکي د مخدره موادو په کښت او قاچاق کې ښکېل دي.
په راپور کې مو واوریدل ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات روان کال د تیر کال او وړم کال په مقایسه 10% ښکته شوي دي. ملګرو ملتونو په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې ستایلې دي او ویلي دي چې له دې سره ډېرې هیلې پیدا شوې دي چې په افغانستان کې به په نورو برخو کې هم پرمختګ وشي. خو یو شمېر څېړونکي د کوکنارو د حاصلاتو په لګولو کې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو په هڅو کې شک کوي. په دې اړه احمد شیبر ریپورت لري.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات 10% لږ شوي دي او د اپیمو بیه په تیرو 10 کلونو کې تر بل هر وخت ټیټه شوې ده. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د روان کال د تریاکو سروې خپره کړه. د دې سروې له مخې د هلمند په ولایت کې د کوکنارو حاصلات د 2008 او 2008 میلادي کلونو په مقایسه 1.3 لږ شوي دي. د راپورټونو له مخې د افغانستان د تریاکو 80% د هلمند لمځکو ترلاسه کیږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو د ادارې مشر انټونیو ماریا کاستا په یو بیان کې وویل په داسې وخت کې چې د افغانستان وضعیت ته بدګمانۍ زیاتې شوې دي د کوکنارو د حاصلاتو لږوالی ښه خبره ده او دا ثابتوي چې په دغه هیواد کې پرمختګ ممکن دی. ملګرو ملتونو په دې باور دي چې په افغانستان کې د مخدر موادو له پیسو یاغیان او وسلوالې خپل سري ډلې استفاده کوي. بریتانیا چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې مخکشه ده وایي د افغانستان د دولت مخالفان هر کال د تریاکو له لارې له 100 تر 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د همدې لپاره امریکا او ناټو روان کال د لومړي ځل لپاره د مخدر موادو په مرکزونو بریدونه وکړل. د ملګرو ملتونو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عملیاتو په ترڅ کې 50 ټنه تریاک، 8 ټنه مورفین، 1.5 ټن هیروین او 20 هغه فابریکې له منځه تللې دي چې تریاک یې په هیروینو بدلول. ملګرو ملتونو بریتانیا په افغانستان کې د نشه یي موادو د لښوالي ستاینه کړې ده او په دې برخه کې افغان والیانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هلې ځلې هم ستایلې دي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر چړونکو په وینا لیکي چې په نړۍ کې د تریاکو بې ټیټ شوې دي او دغه بې په افغانستان کې د کوکنارو پر حاصلاتو اغیز کړی دی.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
تاکل شوه د چینن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو یو برخه ابتدایي نتیجه اعلان کړي. تر اوسه د اعلان شو ابتدایي نتیجو لمخې ولسمشر حامد کرزی شپږ سل به اختفي صد رای خپل کړي دي او د نجدي سیال ډاکټر عبدالله دی چې 2.5% رای لري. کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې نوې ابتدایي او برخه نتیجه اعلان کړه د ازادي رادیو لارې به تاسو په هغه شیبه تر خبر کړو. خو اوس په روانه خبرونه کې د مورکو راپورونو ته افغان حکومت وایي له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو او سولې ستراتیژي نه بدل شوی او د هلمند په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو او نورو مخالفینو د پخلاینې لپاره هڅې روانې دي. دغه هڅه ده چې افغان حکومت یې په وار وار یادونه کړي او وسلوالو طالبانو یې رد کړي او یې په دې برخه کې ځینی شرطونه وړاندې کړي دي. د ناکراره ولایت هلمند والی وایي له ځینو وسلوالو طالبانو سره رابطې جوړې کړي او تمه کیږي چې ښې نتیجې به ولري. د ولسي جرګې ځینې استازي هم دا ګټور اقدام بولي. له کابله په دې موضوع راپور لرو.
افغان حکومتي چارواکي وایي اوس هم له وسلوالو طالبانو او نورو دولت ضد کسانو سره د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې برخه کې یې تګلاره څرګنده او شفافه ده. د هلمند ولی وایي د وسلوالو طالبانو له ځینو سرچینو سره یې په دې وروستیو کې رابطې ټینګې کړې او کوشش کوي دوی د سولې خبرو اترو ته تشویق کړي. نوموړی وایي په دې برخه کې څه پرمختګ هم سوی دی. ګلاب منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل خو ویل تمه لري دغه خبرې اترې له تمې سره سمې شي نتیجې جیولری.
موږ په هلمند کې هم د هلې ځلې شروع کړې دي. مرکز سره هم تماس کیو. ځینې رابطې موږ هم دلته په هلمند کې جوړې کړې دي. البته په مشخص ډول سره هغه مخکې وخت ده چې په جزئیات باندې موږ خبرې وکړو، خو زه امیدوار یم چې په راتلونکي کې دغه ناستې او دغه ارتباطات کې پایلې ولري او دوی نه همیشه زموږ غوښتنه ده چې دوی د خبرو لار خپل کړي. چې کچېرې مخالفین او زموږ داخلي طالبان او هلمندي طالبان د سولې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې دغه خنیته مثبت جواب وي د په هلمند کې دیو پایدار سولې دروستو لپاره یو ډیر مهم او اغیزمن قدم وي.
په عین حال کې تیر سه‌شنبه د ولسمشر ویان همین حمیدزاده هم په کابل کې په یو غونډه کې وویل د هلمند او ځین نور ولایتونو د والیانو او قومي مشرانو په مرسته هڅه کیږي وسلوال طالبان په خلایني او د سولې خبرو اترو ته وهڅوي.
د دولت له مخالفینو سره د سولې او خبرو په اړه به وایم چې د دولت پالیسی د دغه هڅو جاری ساتل دي. د هلمند په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د والیانو، قومي مشرانو او یو بل ښه میکانیزم په مرسته خبرې روانې دي. دغه میکانیزم د حضرت سبغت الله مجددي تر مشرۍ لاندې د سولې د ټینګښت پروګرام دی.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان حکومت پر خپلو مخالفینو د سولې د خبرو او پخلاینې ژغ کوي. افغان چارواکي وایي افغاني طالبان که سوله غواړي دوی دروازې په وړاندې پرانستې دي او دوی به ساتنه هم کوي. خو یو شمیر طالب مشرانو د خبرو اترو او پخلاینې لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. دوی وایي تر هغه چې بهرني پوځیان په افغانستان کې وي دوی خبرو او پخلاینې ته تیار نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو استاد شکریا بارکزی وایي افغان حکومت له څلورو کلونو راهیسې کوشش کوي له خپلو مخالفینو سره مذاکرې وکړي حکم ځنګړی چوکاټ نه ورته لري. بارک زیوی په کار ده دغه مذاکره په شفاف ډول وسی او د ملکی افغانانو ترڅنګ د بیلابیل نه هدونو ل نظریاتو څخه هم پکې استفاده وسی.
هغه چوکاټ چې د افغانستان اساسي قانون تر معاملې لاندې وړي د هغې څخه باید ډډه وسي. کوم د افغانستان د خلکو څخه هیڅ باید پټ ونه ساتل سي. نو په دغه وخت کې د خلکو ګډون، د خلکو د استازو، د مدني ټولنو، د مطبوعات، د نور قومي مشرانو شتون حتمی دی. په یو لوی غونډه کې د دوی نظریات باید سره راټول سي او دغه نظریاتو څخه یو منظم استراتیژي جوړ سي او خپل دغه ځایي خلکو څخه باید کار واخیستل چې ځکه چې کچیری خلک وغواړي سوله لاولي سوله دی کولای شي چې راولي او لار ورته خلاصه کړي.
تر دې مخکې د ناټو ځینو غړو هیوادونو او امریکا هم له وسلولو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کړی دی، خو د سولې د خبرو اترو موضوع په داسې حال کې بیا راپورته کیږي چې د افغانستان په ځینو برخو کې ناامني هم زیاته شوې او د ملکي افغانانو تر څنګ د افغان او بهرنیو پوځیانو تلفات هم زیات شوي دي. ځینې کسان په دې باور دي چې افغانستان ته باید سوله له سوله ییزو لارو راوستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي له مخالفو وسلوالو سره د دوی د سولې خبرې اترې روانې دي. د هلمند والي له قوله مو واوریدل چې وایي له ځینو وسلوالو طالبانو سره رابطې جوړې کړې دي او تمه کیږي چې ښې نتیجې به ولري. بلخوا د هلمند ولایت د ودانۍ په مرکزي برخه کې د رسنیو یو مرکز چې ټولې اسانتیاوې به پکې وي پرانستل شوی دی. د میډیا سنټر یا د رسنیو مرکز ته د ولایتي بیا رغونې د ډلې لخوا د کمپیوټرونو او نورو اسانتیاوو مرسته شوې ده. د هلمند والی په وی خبري ناست کې نن ویل ل دې مرکز څخه به خبري اعلان کول شي چې له هر دولتي چارواکي سره په اسانه خبري وکړي، خو خبري اعلان وایي چې دوی داسې یو ځای غوړي چې هیڅ ډول قیودات پکې نه وي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې اوریدل شي. د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې نن د ترانسپورت وزیر خپلې عمومي غونډې ته وربللې وو ترڅو د دې وزارت د بشپړو شوو پروژو او راتلونکو پروګرامونو په هکله جرګې ته معلومات ورکړي. د ترانسپورت وزیر وویل په وروستیو دوو کلونو کې د وزارت په اداري چارو کې مثبت بدلونونه راغلي دي او د لوګر په ولایت کې د یو نړیوال هوایي ډګر جوړول د وزارت په راتلونکي 15 کلن ستراتیژیک پلان کې شامل کړي دي. د جرګې غړو وویل په ځینو ولایتونو کې هوایي ډګرونه شته خو پروازونه ترې نشي کېدی، که ترمیم شي د خلکو کورني سفرونه به اسانه کړي. په دې اړه تفصیل له کابل څخه په راپور کې اوري.
د ترانسپورت وزیر وویل د لوګر په ولایت کې د یو مجهز نړیوال هوایی ډګر جوړول د دوی د راتلونکو 15 کلن کاري پلان عمده برخه ده. د ترانسپورت وزیر حمید الله فاروقی چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې د وزارت تیر او راتلونکو پلانونه تشریح کول ویل چې د هیواد وسنی حالات د سوداګرۍ پراختیا او له بهرنیو هیوادونو سره مخ په زیاتیدونکو اړیکې ایجابوي چې د کابل په نړیوال هوایی ډګر سربیره د لوګر په ولایت کې هم له نړیوالو معیارونو سره سم یو هوایی ډګر جوړ شي. د وبل د لوګر د هوایی ډګر د جوړولو طرحه کابو 1.5 کاله د مخه په پام کې و، خو اوس یې جوړولو ته جدي پریکړه شوې ده.
سروي مطالبه ساختمان میدان هوایی بندری جدید در ولایت لوګر مورد نظر است.
د لوګر په ولایت کې د یو نوی نړیوال هوایی ډګر جوړول په پام کې دي او موږ اړ یو چې د راتلونکي کال په انکشافي بودیجه کې یې شامل کړو. د دې ډګر جوړولو ته $1 میلیارډ تخمین شوی دی.
خاغلی فاروقی دا هم وویل د کابل وسنۍ نړیوال هوایی ډګر د هیواد وسنۍ پرمختګونو په وړاندې ورو ورو تنګیږي او د دې د پراختیا او ترمیمولو لپاره هم کاري پلانونه ترتیب شوی دي. همدارنګه د وویل د لخکرګاه د هوایی ډګر د ترمیم او پراخولو چارې هم د امریکا د PRT د پروګرام په مالی مرسته پیل شوی دي. د جرګې ځینو غړو په مرکز او ولایتونو کې د ځمکني ترانسپورت ستونزې هم په ګوته کړې او د ترانسپورت له وزیر څخه د هغو د اوارولو جدي غوښتنه وکړه. د جرګې غړي قیوم سجادي وویل
هنوز هم در وزارت ترانسپورت ما یک پلان منظم را نداریم.
موږ اوس هم د ترانسپورت په وزارت کې یو منظم کاري پلان نه وینو، ځکه چې د وزارت خلکو سره ډېر وعده کړي خو عمل سوي نه دي. په ځمکني او هوایي ترانسپورت کې شته ستونزې جدي اقداماتو ته ضرورت لري.
د ترانسپورت وزیر ډاټ سرګند کړ چې دغه ټولې ستونزې به د دولت د نورو اورګانونو او بهرنیو مؤسسو په مالي او تخنیکي مرستو یوه له بلې پسې اوار کړي. د دې پوښتنو او ځوابونو سره سره بیا هم د وخت د کموالي له امله یو شمېر پوښتنې بې ځوابه پاتې شوې او پریکړه وشوه چې پاتې پوښتنې باید ولیکل شي او په رسمي توګه وزارت ته وسپارل شي. خان محمد سیند د ازادۍ رادیو کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې د ننني غونډې په اړه مو واوریدل. لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې په خبرونو کې واوریدل، نن سهار د لغمان د میترلام په جامع جومات کې چاودنه وشوه چې د دغې چاودنې له امله په لسګونو کسان یا زخمی او یا هم مړه شول. د لغمان والی لطف الله مشال د دغې چاودنې په اړه ازادۍ رادیو ته داسې معلومات ورکړل.
پدې له خوشنۍ سره غواړو وایو چې نن سهار د نهه نیمو بجو په شاوخوا کې د لغمان د ولایت د مرکز د محتلام په جامع مسجد د دروازې مخې ته د ډاکټر عبدالله لغمانی چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستال دی دغه د موټر سره یو انتحاري یا زروجن کې حمله وشوله چې د دې عملی په نتیجه کې په خپل ډاکټر صاحب عبدالله لغمانی په شهادت ورسېد سره د دوه محافظینو او همدارنګه د لغمان د ولایت د ولایتي ادارې څو تنه لوړپوړي چارواکي د اجرائی رئیس محترم حاجی صاحب کریم همدارنګ د ولایتي شورا رئیس اماد الدین عبدالرحیمزای او د حج اوقاف بخوانی رئیس مولوی صاحب سفیرا په شهادت رسیدل د دې ترڅنګ اتلس کس ملکیان هم په شهادت رسیدل دي د شهیدانو او د تلفات عمومي تعداد درویش کسان دي او تقریبا د 15 درش په شاوخوا کې ملکی کسان په دغه پیکه کې زخمیان شوی او ټپیان شوی دي سټاپیان د مسؤلین له خوانه د جلال آباد او لغمان روغتون انتقال شوی دی د باز وزارت خده ولی باز وزارت وخیند له خدای نه ورته شفا غوړو
د لغمان ولی لطف الله مشالو چې په میترلام کې د نننۍ 14 په اړه معلومات راکړل د دغه 14 په اړه او د زخمیانو د حال په اړه د زده رادیو په نننۍ خبرونه کې تازه معلومات اوریدل شي او سم فاطمه طالب د پاکستان سیاسي نماینده یا پولیټیکل ایجنټ طارق حیات خان وای نن په دوهم ورځ هم د باړې په مختلفو سیمو کې د طالبانو پر ضد د دوی امنیتي ځواکونو عملیات کړی دی او عملیات روان دي هغه وای د لړۍ به تر هغه روان وي چې د باړې سیمه د وسلوالو څخه تصفیه شي وي د عملیات چې پرون پیل شوی د طارق حیات په وینا ډیر خروان دي لا پی خبر څخه د ازادي رادیو خبر یالي په اړه نور معلومات راکوي
د خیبر درې په بڑا سیمه کې نن په دوهم ورځ هم د سغدري زوډلو پر ضد د پاکستان د فوز او ملیشا ځواکونو عملیات روان دي د چهارشنبه په سهار د پاکستان امنیتي ځواکونو د باړې په قمبرآباد سیمه کې د لخکر اسلام سلور روزنیز مرکزونه تباه کړل او د شلو نه زیات مخالف وسلوالې ژوند ونیول وروستي راپورونه وایي اوس د ملک دین خیلو په سیمه کې سخت جنگ روان دی او د لشکر اسلام او تحریک طالبان وسلوال ډیر سخت مقاومت کوي همداراز د اکا خیلو او قمبر خیلو هم د سغ جنگ راپورونه را رسیدلی دي د باړې اوسیدونکو وای نن هم ګرځبندیز اعلان شوی او دوی په خپل کورونو کې رایس هر پاتې دي خو د سپکو او درنو ډزو اوازونه له هر لوري اوریدل کیږي د باړې اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه کور په کور ګرځي او پلټنه کوي
جی بالکل دا سبوینا پیل تا کچھ روغلی ہو دل تا سب کورونا دا سمن پخپل استر کو ول دل چا پکور پکور تلوشی کئی او زنانا او بیزاتین کی گی پکے او بمونا پکے کی دی کورونا ویونای کنا نو دا مو پخپل استر کو ول دل تقریبا سو کورونا دل تا کڑل
د پیښور د پولیسو منابع هم وایي چې تیر ماسخوتن یې 15 وسلوال هغه مهال ونیول چې د باړې نه د تخریدو په حال کې وو او خارې سیمې ته یې د ننوتلو هڅه کوله د خیبر قبایلي سیمې سیاسي نماینده یا پولیټیکل ایجنټ طارق حیات خان وایي په باړه سیمه کې پیل شوي عملیات بیا درغلم نومیږي او دا به تر هغې روان وي چې سودا سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو ډلو نه تصفیه شوې نه وي
اپریشن منگا جاری ساتو آداب منگا خپل سیکیورٹی فورسز طرف مشورہ باندې مقرر کړی دی او هغه مطابق منگا چلی گو چاہا آداب رشی تو انشاءاللہ دا اپریشن منگا ختم شد
د یادولو دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د سه شنبې د ورځې په بهیر کې سلويخ وسلوال وژلي او درې سلويخ نور ژوندي نیولې د پاکستان چارواکي په باړه کې د سغدريزو ډلو پر ضد د خپل امنیتي ځواکونو عملیات کامیاب بولي
د پاکستان په صوبه سرحد کې مو د امنیتي عملیاتو په اړه واوریدلو سم د ایران په اړه په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه او جرمني نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه سره خبرې کوي او بلخوا د جمهور رئیس احمدی نژاد د نوي کابینې په اړه په پارلمان کې رایه اخیستل کیږي ایران پرون لویدیځو هیوادونو ته په اټومي مسلې کې د خبرو وړاندیز وکړ سلطان محمد سرور او د دې موضوع تفصیل
د ایران د اتومي لانجې لوی مرکچی د سه شنبه په ورځ لویدیځو هیوادونو ته د ویر روغې جوړې وړاندیز وکړ او ویل چې اسلامي جمهوریت په اتومي موضوع کې له لویدیځو هیوادونو سره خبرو ته تیار دی خو بلخوا د ایران د پارلمان غړو بیا یو بل مختلف پیغام خپور کړ دوی د دفاع د وزارت لپاره د جمهور رئیس احمدی نژاد د پیشنهادي وزیر جنرال احمد واحدی ملاتړ وکړ او دا سره لدی چې دای په ارجنټین کې په 1994 کال په يهودانو باندې بمی برید کې تورن دی د دغه برید له عمله هغه مهال 15 اتیا کسان مړ شول نوموړي د پارلمان غونډه کې چې نوې کابینې ته د اعتماد د رای ورکولو په درشل کې جوړه شوې وه وینا وکړه او د پارلمان ځینو غړو د ملدیوي اسرائیل په شعار ورکولو سره د دې وینا بدرګه کړه د ایران پارلمان نن د جمهور رئیس احمدی نژاد د نوې کابینې د تایید لپاره رای اخلي او په دې سره جمهور رئیس احمدی نژاد له یو سخت آزمیښت سره مخامخ دی. د جمهور رئیس د سخت دریځو پخوانیو ملګرو په شمول د پارلمان ځینو غړو دا پوښتنه کړې چې جمهور رئیس په کوم اساس او معیار خپل وزیران ټاکلي. یو شمیر ښځې هم د ایران د اسلامي جمهوریت په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په دغې کابینې کې پیشنهاد شوي. جمهور رئیس احمدی نژاد د هغو پراخو مظاهرو په مقابل کې د سخت چلند له امله چې د ایران د تیرو لانجمنو انتخاباتو نه وروسته وشوې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی، او که چیرې پارلمان د ده ځینې مهم پیشنهادي وزیران رد کړي نو دا به یې یو بله ناکامي وي. د پارلمان ډیرو غړو ویلي دي چې د احمدی نژاد ځینې پیشنهادي وزیران کافی تجربه نه لري او د سیاسي ملګرتیا له کبله غوره کړي. جمهور رئیس احمدی نژاد سره له دې چې د نوي حکومت د جوړولو له لانجو سره مخامخ دی، ځینې نورې مهمې مسالې هم روانه میاشت په مخ کې پرتې دي. دی د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي اسامبله کې ګډون لپاره څو اونۍ وروسته نیویارک ته ځي، او بلخوا د امریکا جمهور رئیس هم د اتومي لانجې په اړه د خبرو لپاره ایران ته مهلت ټاکلی. د ایران لوی اتومي مرکشي سعید جلیلی خبریالانو ته وویل چې تهران نوي وړاندیزونه لري او په نړیواله سطحه د ګډو اندېښنو د لرې کولو لپاره غواړي خبرې وکړي. نوموړي دا خبرې د ایران د اتومي پروګرام په اړه د فرانکفورت ښار ته نږدې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو او جرمنی د چارواکو له نننۍ غونډې مخکې وکړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فرانکفورت له غونډې مخکې اعلان وکړ چې د ایران لخوا یې د خبرو کوم رسمي وړاندیز نه دی ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آیان کیلی پرون خبریالانو ته داسې وویل:
We've seen these press reports that they're developing a new proposal.
موږ د خبری رسنیو رپورټونه لیدلی چې د ایران چارواکي یو نوې وړاندیز برابروي. موږ تر اوسه کوم وړاندیز ندی ترلاسه کړی. موږ به د دوی د هر وړاندیز په باب جدي غور وکړو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ایران ته مهلت ټاکلی چې د رواني میاشتې تر پایه د اتومي لانجې په هکله خبري وکړي، او که نوي نو نوي سخت بندیزونه به پرې ولګول شي.
څلور نیمه بجې دی. نوریاس نوری ستډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د لغمان ولایت په مرکز مهتر لم کې نن ځان وژونکې حمله وغندله. په دې حمله کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د مرستیال عبدالله لغمانی او درې نورو چارواکو په ګډون درویشت تنه ووژل شول، او د روغتیایي مسؤلینو په وینا شاوخوا 50 تنه نور ژوبل شول. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې د بمی چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. ملګري ملتونه وایي چې سږکال په افغانستان کې د کوکنارو کار کم شوی دی. د راپورونو له مخې د پاکستان د دیني او مذهبي چارو وزیر نن په داسې حال کې ټپي او ډریوري ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټر د حرکت په مهال ډزې وشوې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ګارد مشر پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په دې تورن کړ چې هڅه کوي د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهی دریس کمزورې کړي. تمه ده چې د ایران پارلمان به نن د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد کابینه تصویب کړي. د نړۍ ستر شپږ طاقتونه په جرمني کې جرګه کیږي او د ایران د استوي پروګرام په اړه بحث کوي. یوې رقیب محکمې نن د امنیتي ځواکونو هغه څلور غړي په اعدام محکوم کړل چې له یوه بانک د میلیونونو ډالرو په غلا کې لاس درلود.
ورسیګي دروژې په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام ته خو تر هغه د مخه ونیس پروګرامونه د ګړیا چار او کلی کور اوري.
اچار 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 د سشي اچار د ګړیا چار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. خدای مو د ناکامو کاندیدانو لزرونو مخبروه. سمې د خښتو بټې دي اولې بنوي، ځکه چې مې پیسې لاړې او مې ځان زړه تور شو. پخوا خو لا ځان ته دا تمه وه چې د هیواد مطرح سړی دی او که کاندید شي نو ټول خلک رایه ورکوي. څه به یې کړو نو ټول خواسې مې شوې کامیابېدله. خو ځینې یې له ناکامېدو وروسته بیا داسې کوي. پام وکړئ.
شکرا
اپ لارا څه دیوایل
او دا غولو اکسونه دی واخیستل
وو پلارا و مې خسته
دی اکسونه دی څه لپاره اخلي
کاش اخبار څه غوښتې دی
کاش اخبار څه پکوي
هغه د بهر د تلو د کیس د لپاره به پکار وي
ته خو یاري و دریګه چې یو ځل خو د انتخاباتو دا ورستي رسمي شمیره اعلان سي بیا د خارج غم کوه موره تاسه ورسته شمیرو تا پتامایی وای کال دلومری و رزی نمالوم میگی چه پا غیر رسمی شمیرو که چرا اونه وطل پا رسمی که بسنگ روزی؟
ریختیا وای ریگ دا چم دارسی تاوده پا تاوده کیس جور کی کنه بیا طول ناکام کاندیدان پیسی گرزی داغا چانس با هم للاسه ووزی
سو وایم نو تاسه پویگی
پلارا پا کیس که دواتلو ایلت شیخو والای ده؟
د وطن ایلات می هم دغه کاندیدی دل خود لیدی لیکلی می دی چه جوان می پا خطر که دی طول مخالفین را بسی گرزی و واج نیمی
نو ولی دی کیس پا قاچاق بر جوره وی خورا سن با سفارت او را غلی وی
سفارتون پا دی که سو چوک نکبله وی مجبوریم چه دی قاچاق بر پا واسطه والا را جوره کم
نو چه پا قاچاق بر دی لار جوره والا بیا کاندیدی دی ولی اغا چو رو پای چه مدرلو دی نو خود ولی زن خلاص که
ما ول که یو زل رئیس جمهور شم
رئیس جمهور که در دستی او بورا وڑی پا خپلا کچه که دی چوک نپیشنی دا خلا و طول حواد دی
دا غده اوز خوی او پیشندلم دا ارمان خودی پورا شو
پا بلای وهم اغا روپای می ارمان دی چه هستی دی پا خلا و بوی وڑی
زموری روپای با بیا پیدا شی اغا دو میشتی خواب دب که او گرزی دی
دی غم دب دی شی دوم رجر تی شو چلا چه سرمی وم نلیدن اغا اسکر دی چکه ولی اغا حکمت چه در کرای و او در سر گرزی ده با
اغا خوی بیر ترانه واخیسته تو چه وایی چه در طول عمر لپاره را کرده و
ولا دی وحی دا حکمت چه اغا یو اسکرم نشوی در بخلی پی کمی ده خو نه
اسکر با مو چه کرده و یو دوده خور دی لابلم را تزیاته و
وزویا لچه سر با مزدور کرده و یو چو روپوی خو بیرا گتلی
او ده ما ساده خزی
اوز پا وکی اغا خبر تا چه ام دا اوز را ورسید بی خبر آژانس خبر را کوي چې در رایو صندوقونو ځانونه لالوتی کی نه وغورځول خبر زیاتوي چې صندوقونه له ځان سره کانتینر هم را وغورځوه ځکه چې بیا څوک ونه وایي چې یوازې صندوقونه وغورځېدل ویل کیږي چې په صندوقونو کې دومره ډېرې رایې اچول شوي وې چې د صندوقونو زړونه نږدې چاودلي وو نو کله چې د ډېرو رایو له امله د صندوقونو زړونه په تنګ شول تصمیم یونیو چه زانونه با لالوتیکی سخه لانده غرزوی صندوقونو پریک را وکره چه لزان سر با کانتینر هم غرزوی چه ورطا معلومه شی چه ده ظلم کولو پایلا چه شده پا خبر گیر آغلی دی چه کل در رای صندوقونو و کانتینر لانده پا غریکی پتبک وله گیدل نو ده غرون و زناوران پیرا طول او خوشحاله شول او پریک را وکره چه پا کانتینر که با یگی او پا صندوقونه کی گیدری او سویان زالی جوره بی خبر خلاصو
او دا هم اغا مرکه چی زمون خبریالی لیو ناکام کاندید صاحب سره کړی ده کاندید صاحب څه ګمان کوئ چې کامیاب به شئ که نه
که ریښتیا درته ووایم نو تر تا مې جار کې نو تر اوسه خو لا تمه لرم چې کامیاب به شم
تر اوسه چې کومې رایې شمېرل شوې او نتیجه یې اعلان شوې ده تا څومره رایې اخیستی دي
تر تا مې جار کې په اعلان شوې رایو کې خو مې تر اوسه یوه رایه ګټلې ده خو امید لرم چه برات لون که که با دیری رای دماوی
نو لدی معلومی که چه هغا یوا رای بخا مخا تا پخپل از انتا چه ولی بی
او تر تا نیچاری که خو نوری رای هم لرم
یعنی دا کورانه غرو دی هم در تا چه ولی دی
نه نه تر تا می جار که دا کورانه غری می رای وانه چه ولی دکه چه دا رای اچه اولو پا ورز دا بیامنیتی دیر بدی آوازی خبریش ویل تا می جار که نو زکه می دا کورانه غری لکوره و نوتل
ولی
زکه چه اوغوی ویل کمون رایو اچه اولو تا لارشو لطمی جار که اول تا کنبم وچوی او خدای مکړه مړشو نو بیا به مو د تا د جمهور رئیس کېدو ارمان خاورې ته وړي وي له تا مې جار کې پرېږده چې هغه رئیس جمهور کېدل خودي په خپلو سترګو ووینو
نو د هغو کسانو رئیس څه شوي کومو چې د کاندیدېدو په وخت کارتونه او لاسلیکونه در کړي وو
د تا مې جار کې همدې ته خو زه هم حیران یم چې د هغوی رایې څه شوې
کېدی شي بل چاته یې اچولي وي
څه نشم ویلی ځکه چې اوس په هیچا مې اعتبار نشته د تا مې جار کې کېدی شي هغوی به د دې لپاره کارتونه او لاسلیکونه را کړي وي چې په سین مې ورګټ کې له تا مې جار کې او له هغو څو روپۍ مې خلاص کي چې دا دومره عمر مې ټولې کړي وي
دا هم کېدی شي خو کېدی شي په انتخاباتو کې درغلي شوي وي په دې باره کې څه وایي
درغلی خو شوی ده چی شوی ده لطا می جار که لدرغلی نخوی چوک هم نشی من کرده لائی جکا ما پخپلا زان تا لس رایا چی ولی ده لطا می جار که چی اویش میرل شوی او نه نوری لا تره تمی دی
نو که 50% جمعیاو یا لدی نزیاتی رای و نگتی اکس الامل بدی چی وی
کچیره بریالی نشوم لطا می جار که نو لومړی کار می دادی چې انتخاب شوی کس کومه لاره را سره ونیسی او په حکومت کې عادلانه ونډه راکړي له تا مې جار کې که نه عکس العمل به مې ډېر توند او تریخ وي
له عادلانه ونډې نه دې مقصد شی دی
مقصد می دادی له تا مې جار کې چې لږ تر لږه مې د کومې برخې مشاور خو وټاکي
لکه څنګه چې ولیدل شول ډېر زیات عکسونه دې مخیستي او خوار کړي وو د هغو سره نوښت به څه کېږي
او عکسونه خو مې رښتیا هم ډېر زیات اخیستي وو له تا مې جار کې او سرنوشت یې دادی چې یا به حکومت د هغو د ساتلو لپاره غټ کور ورته نیسي او یا به یې هم له تا مې جار کې په ملي آرشیف کېږدي چې راتلونکي نسلونه یې وویني او افتخار پرې وکړي
نو دا د دومره ډېرو کاندیدانو دا ډېر عکسونه کله په ملي آرشیف کې ځایېږي
آرشیف دې پراخه کړي له تا مې جار کې حکومت دی څه ټوکې خو نه دي که سبا زمون راتلونکي نسلونه د خپلو تیرو کاندیدانو په ژوند او انتخاباتي مبارزو څېړنه کوي له تا مې جار کې او کتابونه پرې لیکي نو په څه شي به یې لیکي خو همدغه عکسونه دي چې د هغوی لپاره به یو غټ سند وي
نو له دې معلومیږي چې له ناکامېدو د زړه خبر دی
نه 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 داسې نه ده له تا مې جار کې که درغلي نه وه شوې تر ټولو زیاتې رایې به زما وي له تا مې جار کې
پراونه ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکو عبد الله سمدی صادق سپینغر شفیق لکنخیل مسکاستا نگزی وړانګ عزیزی او هیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 ننګرهار 4 خوست 1 کندز 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 2024 اتیا
کور کله
جوړونکې نور محمد لهو
ګران اوریدونکو سلامونه زه نور محمد لهو او وګمر شیدی په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم
په سر کې د روژې په مبارک میاشت کې د غیبت نه کولو او بدګمانی نه لرلو د اخلاقي فضایلو د اهمیت په اړه یو څو خبرې لرو.
ورپسې د سترګو له یو ډاکټر سره د هغو ماشومانو په هکله غږېدلی و چې د سترګو کمزوري لري.
او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو. گرانو اوریدونکو، روژه د عبادت او اخلاقي فضایلو میاشت ده، خو برعکس یو شمیر کسان په دغه مبارک میاشت کې په خپلو منځو کې په نورو بدګمانونه او غیبت کوي. دوی سره له دې چې یو څوک یې د روژې خوړلو په حال کې لیدلی هم نه وي، بیا هم له ځانو سره فکر کوي چې ممکن پلانای به له نورو پټه روژه خوري. دا په داسې حال کې ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل مسلمان ورور د خیر او نیک ګمان کوئ او په خپلو منځو کې یو بل په بدو نومونو مه یادوئ. دینی عالمان وایي روژه یوازې په دې معنی نه ده چې یو سړی دې ټوله ورځ نه څه خوري او نه څه څښي، بلکې مسلمان ته پکار دی چې خپله ژبه او ټول کړوړه تر خپل کنټرول لاندې راولي او داسې یو کار ته دې لاس وانهچوي چې د هغه په وجه بل کس ته زیان او شخصیت ته یې تاوان ورسیږي. بدګماني په هر وخت او حالت کې یو ناروا عمل ګڼل کیږي. په دې اړه به د یو شمېر کسانو څرګندونې هم واورو.
منم عبدالنبی ده، پختیا اوسیدونکی یم. روژه کې خو دې څه کار رسم مطلب بس یو څوک چپس خلک پالتو غږېدا ونه کې چرچر نه و غږېزي سړي څه معلومات نه ورته د چټکی غږېزي غټه ګناه ده. غیبت کول ډیره غټه ګناه ده. دغه ګناه دغه نفر ا ګناه کمیزه دغه ګناه د ترازی هغه که اگر نه یم کده یم بس ته ونه کې دغه پرده واساته صلی الله تعالی به خپل سزا ورکړي. ته ولې ځان ګناه ویاړې؟
ایبه تولایم یار داسې تر اوسه پورې من دې چاچا څلمز اوردلې او نه منده سيز دلې کنه او ډېر بد خبر ده کنه مطلب چاپ سي داسې یو ویل کوي بدګماني کوي کنه دغه ځان ته ګناه او داسې ځان ګناه ده کنه ډېر بد خبر ده.
زمامه هم بازور زلان تر خیل کچیر دا نه پر روژه خوري په لوی لار کې خوري په خاره ځکه خوري نو اول به ورشه ورنه پختنه وکړي چې ولې دا روژه خوري هغه کوم هغه ثابت کړی چې په دې رنزوري میا مریض میا هر څه ما مجبورتي و نو ورته وایي دا مجبورتي چې ته مجبورې روژه خوري نو په دې ځکه مخ خوره په خاره ځکه مخ خوره ځکه دا د الله پاک فرض او ته فرض ماته او کچیر ته یو چا خې کړی او یا بدی کړی کچیر ته صفات و کې خو سید او کچیر ته غیبت کوي نو غیبت الله پاک هیڅ اته نشي بخله. یعنی بای چې موږ تاسو غیبت ونه کو حتی په خپل لاس باندې بای سړی منی کو کچیر په لاس باندې وسونه شو نو په ځکه خاتم نور سر بای کې نه وساتو او حتی هیڅ کله ور سره خبرې ونه کړو.
او اوس راځي په دې اړه حقی مرکی ته واک شو چې نور محمد لهو په کابل کې د قلعه زمان خان د سرک بالا د جماعت له امام مولوی اسد الله سره کړي.
مولوی صاحب ځینې کسان په روژه کې په خپلو منځو کې سره کینی غیبت کوي د ځینې کسانو په اړه خبرې کوي. مثلا د پسلمی په وخت په یو کلي کې د چا په کور کې څراغ ونه لګېږي نو دوی داسې فکر کوي چې دغه خلک اتمن روژه نه نیسي چې د کور څراغ یې مړ دی. همداسې دې ته ورته په نورو خلکو باندې تبصرې کوي. په دې اړه که لږ څه معلومات راکوي.
روژه نیول یا لمونځ کول دا د هر چا خپله وظیفه ده. څنګه چې الله تعالی په مخکینی قومونو باندې روژه فرض کړی و همداسې په موږ باندې هم روژه فرض ده. لیکن روژه د جبر او د زور خبره نه ده. مسلمان باید هر وخت چې مسلمان وي د الله د قانون او د پیغمبر علیه السلام د طریقې تابع وي. د روژه ماتی د پاره یا د پیشلمی د پاره دا شرط نه ده چې باید چراغ ولګیږي، دا شرط نه ده چې باید مثال گروپ ولګیږي، دا شرط نه ده چې مثال باید یو برق وي کنه. ډیر خلق داسې دي چې هغه مثال د نن په کوټی کې هغه پیشلمی کې، ډیر داسې خلق دي چې هغه مثال صرف په یو ګټو بو باندې پیشلمی کې، ډیر داسې نه خلق دي چې هغه مثال صرف هغه د پیشلمی عادت په ځای کې د تقوا او دغه په بنیاد باندې ډیر خوراک نه کی. ځکه پیغمبر علی السلام هم وی چې تاسو ډیر خوراک مکوې پښلمې کی، دومره اندازې سره خوراک کوي چې تاسو پاغي باندې خپل ټیم د مخامه پورې تیرولای شي. نو چې کله بعضی دوستان وی اغه نور دوستانو ته داسې بدګومان کی، دا بدګومان د اسلام د نظر هم مخالف ده او زموږ تاسو د پښتو او د عنعنې دی وجنه هم مخالف ده. ځکه چې اول خودی ته تاسو سوچ وکړئ د یو مسلمان کور ته قتل کله جایز وی؟ بیا د شپې خو په طریقې او لاس سره نیوی جایز. ځکه مسلمان باید څوک وي؟ مسلمان پرده وساتي، یو مسلمان حیا وساتی. کله چې مونږ دی یو مسلمان کور ته ګورو په داسې نیت باندې، نو دا د مسلمان د شان سره جایز نه ده. بل دا چې پیغمبر علیه السلام وایي تاسو کله دی یو مسلمان یو راز پټکی، نو الله تعالی به ستاسو اویا رازونه پټوي.
ځینې کسان دي مثلا له یو ماشومه پوښتنه کوي چې ستا پلار روژه خوري او که نه، یا نن سهار چې ته له خوبه را پاسې د پلار د چای وخوړه سبا ناری وکړه او که نه، نو دوی په دې طریقې سره غواړي دا معلومه کړي چې دا پلار یې روژه ده او که نه ده.
اصلا دغه خپله مخالفه خبره ده زمونږ تاسو د قانون نه، چې یو کس ته پکار نه ده چې د یو ماشوم نه د هغې د پلار په باره کې پوښتنه وکړي، ځکه دا هم یو بدګماني ده د یو مسلمان په حق کې.
په مجموع کې دغه په روژه کې دغه تجسس کول چې مثلا دغه فلانی روژه ده یا نه ده، یا لغنه پوښتنه کول چې روژه یې یا نه یې، د اخلاقو له لحاظه دغه څنګه ده؟ دغه
اصلا دا دوه جنب لري، یو جنب د شیطانی لري، یو جنب د رحماني لري. که یو سړی ډیر مسلمان وي، نو هغه د ډیر اسلامیت په وجه باندې د زړه دا غواړي چې باید هر مسلمان لکه زما په شان باندې روژه ونیسي. ډیر داسې خلق دي چې هغوی د شیطانت د وجې نه، هغوی په خپله حقیقت کې هغوی هم نی روژه، لیکن د شیطانت او د منافقت په وجه باندې هغوی غواړي چې په قوم کې داسې یو حالت پیدا کړي، قوم ته یو مسلمان سړی مثال بیا برو بې حیثیته کړي. نو داسې مسلمان دپاره نه ده پکار چې د یو مسلمان د شان سره یا د یو مسلمان د آبرو د مسلمان د عزت سره داسې یو خلاف جنگ کړي، د مسلمان سره پکار نه ده.
ګرانو اوریدونکو، یو شمېر کورنۍ په خپلو هغو ماشومانو چې ښوونځي ته ځي ډېر زور اچوي چې په درسونو کې تر ټولو لایق شي او ښې نمرې لاسته راوړي، خو دغه ماشومان سره له دې چې جسمي او روحي حالت یې هم ښه وي، بیا هم ښې نمرې نشي ګټلی او نسبت نورو ماشومانو ته په درسونو کې ضعیف او کمزوري وي. ډاکټران وایي په دغسې حالت کې کیدای شي دغه ماشومان د سترګو تکلیف ولري، نو میندو او پلارونو ته پکار دي چې یو وار خپل ماشومان د سترګو ډاکټر ته ورولي او د سترګو د دید یا د لیدلو په وضعیت یې ځان خبر کړي. د سترګو د ضعیفوالي له امله ماشوم د کتاب کرښې سمې نشي لیدی او نشي کولی چې ورځنی درس په کور کې له ځانه سره تکرار کړي. ته چې یوه کورنۍ څنګه کولی شي د خپل ماشوم د سترګو د دید یا لیدلو کمزوري ځان ته معلومه کړي، د سترګو معالج ډاکټر عبدالودود وهاب هغوی ته داسې مشوره ورکوي.
دا مسله موږ په مختلفو سنو کې په مختلفو ډولو په نظر کې نیسو. اول د ماشوم ستنې سره نظر نیسو، مثلا یو ماشوم بالا تولد نه، مثلا خپل د ماشوم مور باید ته زیات متوجه اوسېږي، مثلا د ماشوم د خپل مور مخ تعقیبوي، یا نور وسایل د لوبو مثلا سومن تیز رنگ لري، مثلا سور نارنجي سي شوخ رنگ لري، هر ماشوم ته شان روخي ماشوم کوي زه تعقیب کی کنه څه کوي. دا په البته وړو ماشومان کې سنې بيخي تيتي، او هغه ماشومان مثلا مکتب کې ښوونځي کې شامل دي، یو خپل مور او پلار باید مطالعه پسناک متوجه اوسېږي، کتاب یا درس سم متوجه کیږي، وایي نزي متوجه کیږي هغه نارمل اندازه نه یا لري. یعنی مثلا یو ماشوم کتاب لري نزي ونیسي د خپل دلالت دي ورکی دا ورخیسه د سرګ ضعیف دي.
ډاکټر وهاب زیاته کړه کورنۍ باید د خپل ماشوم سترګو ته زیاتې متوجه اوسي. کچیر د ماشوم سترګې کګی وی او یا په تور کې لکه سپین رنگ او یا پرده ولیدل شي، نو ژر تر ژره دی هغه ډاکټر ته ورولي چې له دې نه د ماشوم سترګو ته ډیر خطرناک مرضونه پیدا کیږي. ښاغلی وهاب دا هم وویل که ماشوم د سترګو تکلیف ولري تر اوه کلنۍ پورې علاج اسانه دی، څومره چې وخت پرې تیریږي هغومره یې د علاج امکانات کمیږي او ماشوم ټول عمر د سترګو په تکلیف اخته پاتې کیږي. نو ښه خبره دا ده چې کورنۍ خپل نوزیږي ماشومان یو وار د سترګو ډاکټر ته ورولي او په دې برخه کې خپل ځانونه مطمئن کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
عزتمنو اوریدونکو، اوس په غوږ شو د خبرونې تمثيلي ټوټې ته چې نور محمد له لیکلي او زموږ د تمثيل د برخې همکارانو رڼا هواد، ستاره امینی او مسکا زلا پکې برخه اخیستې.
ته ودا خبره موږ دې سره چې زه ژغور کوم یو پیاله چای خوراولو ال کوم بیخي وڅو انجلې څه سولې راوړه چای
دغه درغلم
تراز چای کې څه کړلې
مور چا نه څه دی ویلې
چای کې څه کړلې خاله دې څه وخت راغله د خبر سره کو چای دې را نه وړې
چای مې را نه وړ لخت لاندې دي
چی شي
د سلام دې دې څور ناخلي
ور سوا ما ور بلکې نو کې تیل پر واتساب په واتساب ته ستل گیږي
و ما چور تیلم پی
بیا گاولارې د ونه څخه نشته وشک ولې دا نه رین رین نشته را او ساجلم دې نه لګیش
زخورې خو زوی ته به دې را پلاس کې ور کړی وای چې لګه غټي غټي را کړی وای اغه دون را نه دی وړي وړي اری می ورته خسي دې خورې دا د سرک د غاړې نه دی زمو د کور سره کنه یا واغه د یا واغه د جمعات مخې ته ونه یخه دي چې دا شوري ته داخله کینی د غج نه پرون شپه دومره لرګي را تر اور چې څه درته وای
خو زما زم دې دغه د ونه د سرک د غاړې ونه نه دی د ام دغه لشتش کې را وړي راته ارانی کوچنی ور کړی د خوندې نو کې وړو کې دي نو رسیږي چې سمې را پری کې را یو دی
خو نه کیږي خورې زما میړه غټ پټ سړی د تنی ته چې وګوري نام خدا نو ته به وای چې ام چې لاشي دومره لرګي به رخصي د سمې اعصاب ورته خراب سي وا خدای ته دې قط ته وګوره ته دې تنی ته وګوره ته د لرګو راوړو ته وګوره
بیا هم شکر دی چې دغه ونه ستا چې څلشت خو راوړو ځنې یو گزاره خو مو پکیږي
او نو خورې څه درته وایې ما باز نه انده
مور جانې بیا هم سره زوی راغی وایې مال دی ونه نه کته راولې
ده چی شي کته وې څه خاورې مې په سر سولې دا غدې ده وې
دا غدې او پلان دې را خبر
نه کوي درځي دا ونه لر چې شکو دا به مو آل وی وې خدای ته څه وکم چې څه نه پسته
ونه دې زم در سره زم خورې چې دا چپلکه مې را پوخمه منډه وه
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای سره رسیدګي کچیر غوړې موږ سره اړیکه ټینګې کړئ نو په دغه پتو له موږ سره تماس ونیسئ
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 4128 په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي بیا په دې پته راولېږي پیښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 204 اتیا اللهم ملشا
بسم الله الرحمن الرحیم قدر من اوریدونکو سلامونه د روزې په مناسبت د پروګرامونو د لړۍ نننې پروګرام ته ساس هرکلی کوم زفر هیوادم ساس د نیکمرغی په هیله د پروګرام په پیل کې مو د قران شریف د مبارک آیاتونو تلاوت راووله
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون فلهم أجرهم عند ربهم
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
دا قرآن مجد دا مبارك وآياتون تلاوات ملازا دي راديو سخوا ورد دا سر محكمة دا دارو الافتار ريس مولوي محمد صدق مسلم دا نن پا پروگرام کی پر راز ویلو او صداقت نویلو رنا چوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام د سپیشلی دین ستر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو ویناګانو کې د دروغ ډیره رټنه شوې ده. دروغ یې ټکولی دی او دروغ یې په غیر دوه درې ځایونو کې چې هلتم صلح و سلام ایجادیږي نورو په ټولو ځایونو کې منع دی. پیغمبر فرمایي کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. د یو سړي لپاره د یو کس لپاره د دروغو دغه برخه بسته چې هره خبره اوري او ټولو ته یې توضیح کوي. یعنی مسلمان هغه هوښیار کس دی چې هغه دروغ نه وایي، که چیرې هره خبره اوري هغه به ځان سره یې سنجوي چې دا خبره د ده د ټولنې یا د ده شخصي تاوانونو خاوند نه وي، هغه به ځان سره حساب یې وکړي، بس له هغه که چیرې ضرورت وړ چاته به یې وایي، که نه ځان سره به یې چپ ساتي. د دې نه معلومیږي زمونږ مسلمانانو وروڼو تر منځه د دروغ مجال نشته. نو هیله مو دا ده چې د ستر پیغمبر د دې وینا په اساس نه تنها دروغ ونه وایو، بلکې هر هغه خبرې چې موږ د هغه په پایله باندې خبر نه یو